محترمانو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت د ماسپښین 2 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د دې ساعت په خبرونه کې د ازادي په چپو کې پروګرام لرو چې داود جون به شوړاندې کوي. خو لومړی مو د دې ساعت خبرونو ته راوړم. د هرات محبس په شخړه کې لشته لشه اته تنه وژل شوي. د بغلان چارواکي وایي د دې ولایت په خوست ولسوالۍ کې اتلس طالبان وژل شوي دي، او د امریکا د عدلي وزارت پر اتو تنو د چین حکومت د جاسوسۍ تور پورې کړ. د خبرونو تفصیل. د هرات په مرکزی محبس کې د تیر شپې د شخړې له کبله اته تنه وژل شوي دي. د هرات د عامې روغتیا ریاست ویان محمد شفیق شیرزی آزادی رادیو ته وویل د هغه وژل شوي دي چې جسدونه حوزوي روغتون ته لیږل شوي دي.
روغتون ته د یوه زندانی مرمۍ خوړلی جسد راوړل شوی، او نور زندانیان په نامعلوم دلیل مړه شوي دي. په ټوله کې له پیښې اته جسدونه او دولس ټپیان د هرات حوزوي روغتون ته لیږدول شوي دي.
شیرسای همداراز وایي چې په ټپیانو کې څلور امنیتي ځواکونه هم شامل دي. په محبس کې تیر ماښام د بندیانو اعتراض پیل شو چې تر نیمې شپې دوام درلود. د اعتراض پر مهال د ډزو ژخونه هم اوریدل شوي دي. تر اوسه د اعتراض او رامنځته شوې شخړې اصلي دلیل نه دی معلوم، خو چارواکو ویلي پولیس وروسته تر دې له زندانیانو سره ونښتل چې بندیانو د زندان یوې برخې ته اور ورته کړ. د اورزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. پر دې ولسوالۍ له تیرو څو ورځو راهیسې د طالبانو حملې روانې دي. په ولسي جرګه کې د اورزګان د خلکو یو استازي بسم الله جان محمد نن آزادي رادیو ته وویل چې طالبان د دهراوت بازار ته داخل شوي او امنیت قمندانۍ یې نیولې ده. بسم الله جان محمد همداراز وایي چې اوس هم جګړه روانه ده.
باکه کومندانیا مو کمال نیولې ده په بازار کې. مو کمال باز شمه دي په کورونو کې او په امنیت کې جنگ دی.
خو د اورزګان د والی ویندوی احمد شاه ساحل دا خبره ردوي چې ګنې طالبانو د ولسوالۍ امنیت قمندانۍ یا بازار نیولې دي. نوموړی دا تاییدوي چې جګړه د بازار په څنډه کې روانه ده. پرون د اورزګان چارواکو ادعا کړې وه چې د ولسوالۍ ته کومکي ځواک استول شوی دی. د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر مولا عبدالغنی برادر سره کتلی دي. د محمد نعیم په وینا په دې کتنه کې چې پرون ماښام په دوحه کې وشوه، دواړو خواوو د امریکا او طالبانو د موافقې د تطبیق، د طالبانو د نورو بندیانو د خلاصون، له تورو لیستونو د طالب مشرانو د نومونو د ایستلو او د جګړې د زیاتېدو پر عواملو خبرې وشوې. وسلوالو طالبانو په ورستیو کې جګړو ته زور ورکړی دی. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې په یو لړ هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې اتلس وسلوال طالبان وژل شوي دي. د بغلان امنیت قمندان مل پاسوال محمد یونس صمیمی وایي په دې عملیاتو کې چې د بغلان په خوست ولسوالۍ کې وشول 15 نور وسلوال طالبان ژوبل شوي دي. د همدارس وایي چې په دې ولسوالۍ کې 15 بشکلي د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه شوې دي. په بغلان کې د آزادي رادیو خبريال وایي چې طالبانو څو ورځې وړاندې پر دې ولسوالۍ له څو خواوو حمله پیل کړې دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د ولسمشۍ انتخاباتو ته د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن خپلې ټاکنیزې منډې ترلې له کورونا وایرس سره مبارزې ته متمرکز کړي دي. بایدن یو ځل بیا پر خپل سیاسي سیال ولسمشر ډونالد ترامپ نیوکه وکړه چې د کورونا په وړاندې لازمه مبارزه نه ده کړې. ټاکل شوې ده د امریکا ټاکنې د راتلونکي سه شنبې په ورځ د نومبر په 3 نیټه ترسره شي. جو بایدن او میرمنې پرون په ډیلیور ایالت کې د رایو صندوقونو ته ولاړل. په امریکا کې 4.5 میلیونه کسانو له انتخاباتو مخکې رای اچولې دي. د کورونا له ویرې دا ځل ګڼ شمېر امریکایانو له وخته مخکې او برېښنایي رای کارولې دي. د امریکا د عدلي وزارت پرون چهارشنبه اته تنه د چین له حکومت سره په همکاري او جاسوسۍ تورن کړل. د امریکا د عدلي وزارت او اف بی آی چارواکو په یوه خبري غونډه کې وویل په دې تړاو 15 تنه په نیویارک، نیوجرسي او کالیفورنیا کې د چین د حکومت لپاره د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. ویل کېږي چې 3 تنه نور تورن کسان په چین کې دي. ټاکل شوې ده چې د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیران نن په هغه غونډه کې ګډون وکړي چې د منسک ډلې په مشرۍ جوړیږي. د امریکا متحده ایالاتونه، فرانسه او روسیا په ګډه د منسک ډلې مشري کوي. د نګورنو قرباخ د بیلې شوي سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په جګړه کې مرژوبلي په ډېرېدو دي. دواړه خواوې پر یو بل د امریکا په منځګړتوب د شوي اوربند په سرغړونې تور پورې کوي. او د بلاروس د کورونا چارو وزیر ویلي امنیتي ځواکونه پر هغو کسانو ډزې کولی شي چې ویجاړونکو یا ترهګریزو فعالیتونو کې برخه واخلي. یوری کرایف دغه خبرداری داسې مهال ورکوي چې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد اعتراضونه اوس په هیواد شموله اعتصاب بدل شوي دي. لوکاشینکا بیا دغه اعتصاب د پلان شویو جرمي ډلو کار بللی دی.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
ستړي مشهي د ازادۍ څپو کې ونیزې خپرونې ته. د افغانستان د سولې او جګړې بهیر لا هم د ننه دغه هیواد او بهر کې په کلکه څارل کیږي. سوله لا نشته خو جګړه ښه په درز روانه ده. د سولې لپاره ځانګړي امریکایي استازي زلمي خلیلزاد د جګړو پر ډېرېدو د وروستیو میاشتو تر ټولو کلکه نهیلي ښودلې ده. ښاغلی خلیلزاد اوس په دوحه کې دی چې پر همدې مسلو له دولتي او طالب لهو سره جلا جلا وګوري. له دې سره جوخت پاکستان یوه ورغلي افغان استازي ته ظاهرا ډاډ ورکړی چې د میلادي کال تر پایه ښایي د جګړې د درولو برخه کې یو پرمختګ وشي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی استازی یوناما په افغانستان کې د ولسي تلفاتو وروستۍ شمېرې خپرې کړې. لا هم لوړې دي خو هیله مندونکې برخه یې دا ده چې د تیرو کلونو پرتله ټیټې برېښي. نن په همدې له خپلو میلمنو سره تمیږو چې له کابل او دوحې نه راسره ملګري کېږي. صبری انداړ د شهیدانو او معلولینو چارو مرستیاله وزیره، فریدون خوزون د مصالحې د عالي شورا ویان، زه هم داود جون بشم. مخامخ به دوحې ته ولاړ شو چې د سولې او جګړې برخلیک ظاهراً په هماغه ښار کې لکتنو او څېړنو سره تړلی دی. خوزون صاحب له نیکمرغه راسره دی. هرکلی تاسې او اغلی اندړ او دغه راز اورېدونکو ته وایم. خوزون صاحب، زلمی خلیلزاد له طالبانو سره په کتنه کې د جګړې د تودېدو په عواملو غږېدلی، لږ تر لږه د هغو معلوماتو له مخې چې طالب ویان محمد نعیم خپاره کړي دي، خو په دغه وینا کې چې د هغوی لخوا راغلې ده ډېر څه نشته. تاسو ته کوم جزئیات رسیدلي چې ښایي دقیقا په څه خبرې شوي وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه جبه شه تاسو او اندال کوته او د راډیو درنو اوریدونکو ته. تر اوسه ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد له افغان پلاوي سره نه دي کتلي او یا فرصت دې نه دی مهیا شوی. کېدی شي نن یا کېدی شي په راتلونکو څو ساعتونو کې ناسته وشي، اما هغه څه چې په طالبانو سره پرې خبره شوې ده هغه به رسماً موږ سره شریک شي. څه چې مهم دي هغه دا دي چې په افغانستان کې متاسفانه جګړې زور اخیستی دی او طالبانو تعهد کړی و چې د دوحې په تړون کې چې جګړه د بین الافغاني مذاکراتو په پیل سره باید کمه شي. یو څلور موارد چې یو پکې د جګړې کمښت و او بل مذاکرات شروع شوي دي. تر اوسه هم جګړه افغانستان کې روانه ده، نه یوازې چې کمه شوې نه ده بلکې ډېره شوې ده. نو دا هغه عوامل دي چې په دې باندې بحث وشي تر څو جګړه په افغانستان کې راکمه شي. زموږ تمه او توقع هم دا ده چې که سولې ته اراده وي او په سولې باندې تمرکز ډېر وي نو بیا په جګړې باندې بیا ډېر تمرکز ونه شي. متاسفانه چې اوس په جګړې ډېر تمرکز کیږي.
او د طالب د ویان له خبرو نه داسې بریښي چې ظاهرا په هغه تړون چې امریکا له طالبانو سره کړی دی دغه د پلیکیدا په څرنګوالي باندې خبرې شوې دي. په دې وروستیو کې دغه یو بحث موجود و چې ظاهرا طالبانو امریکا او امریکایانو طالبان له دغه تړون نه په سرغړونو تورن کړ. په تیره بیا غځای کې چې ویل کېږي امریکایي الوتکو یا بهرنۍ الوتکو په دوی باندې بمباري کړې ده، فکر کوي دا څومره یوه مهمه موضوع ده چې دغلته دې بحث پې وشي او خبرې پې وشي؟
مهمه موضوع دا ده چې هغه تړون یا هوکړلیک چې د طالبان او د امریکا ترمنځ لاسلیک شوی دی په هغه کې په وضاحت ډول سره راغلی جګړه باید کمه واوسي او طبیعي ده چې هر کله چې حمله کیږي افغانستان او امریکا ستراتیژیک دوستان دي تړون لري او په افغانستان کې روانه جګړه چې ده طبیعي ده چې دا جګړه د افغانانو لپاره او د نړیوال ټولنې لپاره قابل د قبول هم نه ده. موږ یو سیاسي هوکړې ته د رسیدو لپاره مذاکرات شروع کړي دي، نو ډېر تمرکز باید دلته شوی وای. کله چې په افغانستان کې طالبان له موقع څخه غواړي استفاده وکړي او ډېر ته ضرور کې طبیعي ده چې د افغانستان ستراتیژیک دوستان او په افغانستان کې میشت ځواکونه دوی د افغانستان د افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ تعهد لري او دا تعهد په جنیوا کانفرنس کې هم شوی دی او د ناتو د دفاع وزیرانو په کانفرنس کې هم شوی دی او دا دوام لري. د سند چې موږ مذاکرات شروع کړل نړیوال دوستان بل افغانستان سره مرسته نه کوي، بلکې دا غوي مرسته بل افغانستان سره دوام پیدا کوي او خدا دا چې موږ په خپل منځ کې یو سیاسي تفاهم ته ور چې جګړه نور ختم شي. د افغانستان د خلکو توقع ده چې جګړه پایته ورسیږي. موږ مذاکرات د جګړې د پایته رسیدو لپاره شروع کړي دي. په افغانستان کې د یو تلپاتې سولې، د یو باعثه سولې چې په هغه کې د طالبانو عزت، د افغانستان د خلکو عزت، د وسنۍ او مقاماتو عزت، د ټول بیت خوندي وسی، موږ د سیو تفاهم ته رسیدل غواړو، نه د سیو تفاهم ته چې خدای نه خواسته د مذاکرات په شریکو دوه سره جګړه زور واخلي او بیا د جګړه دوام پیدا کړي او په دې کې ملکی خلکو اواره شي، ملکی خلک شهیدان شي، ملکی خلکو ته ضرر ورسیږي. نو په باندې دا مهمه ده چې باید خبرې وشي د کله دوه تړون باندې لکه څنګه چې تاسو ویلي او طالبان ویان دم ویلي دي، په دې باندې باید بحث وشي چې جګړه باید په افغانستان کې راکمه شي او د دوه تړون یو عمده موضوع هم د جګړې کمښت دی.
تاسو لږ وړاندې وویل چې یا نن یا کېدای شي سبا د جمعې په ورځ یا بل ورځ سره وګورئ د ښاغلي خلیل زاد سره، تاسو ورته اجنډا جوړه کړې ده، فکر کوي تاسو په څور سره غږیږي. سوال مې په دې رابطه ده چې ښاغلی خلیل زاد ظاهراً یو خوشبین سره دی، همیشه وایي چې زه خوشبین یم راتلونکي ته، اما په دې وروستیو اونیو کې کلکه نهیلي څرګنده کړې وای، ظاهراً بریښي چې دی هم فکر کوي چې څه پرمختګ نه راځي. فکر کوي د بحث لپاره دواړه خوې څه لري؟
زمن پیشنهاد روښانه دی. موږ راغلی یو دوه ته، یا د افغانستان اسلامي جمهوریت استازی چې راغلی دی، دا د جګړې د پایته رسیدو او د سولې یوې داسې نتیجې ته چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ته د رسیدو لامل شي او په افغانستان کې د ثبات د تامینېدو لامل شي. موږ راغلی یو دغسې یو تفاهم ته ورسیږي او مذاکرات مو شروع کړي دي، مګر متاسفانه چې نه یوازې دا چې هیڅ نه وه انعطاف پذیري د طرف مقابل لخوا نه شته، بلکې تاسو وینئ چې زموږ لومړنۍ خبره دا ده چې په چې د مذاکراتو اصول دادي چې کله چې موږ سیاسي ډیالوګ مخته وړو باید په جګړې ډېر تمرکز ونو.
تاسو ویل چې هیڅ ډول انعطاف نشته، بیخي انعطاف نشته، یعنی د ریزونه له پخوانه ډېر نور کلک شوي دي، ځکه مخکې د یو څه پرمختګ خبره کوي.
خدا دا د جګړې طبیعي ده چې موږ د طرزالعمل په برخه کې اکثریت ماده اوکې شوې دي، یوازې موږ په یو مورد باندې اختلاف لرو، اما مهمه ده چې په دې یو مورد اختلاف هم نه باید دومره وکړ شوی وای، دومره اوس هم چې اوس بحثونه پی روان دي دا باید زر حل شي. تر او تر څنګ کله چې موږ دلته سیاسي ډیالوګ کوو د افغانستان خلکو ته چې د دې خبرو اترو لپاره ډیر هیله من وو، هغه ته باید یو پیغام ورکړ شي چې هغه د جګړې توقف پیغام وي، هغه د جګړې د زیاتېدو پیغام نه اوسي. متاسفانه چې هغوی له یوې خوا د دوی هیلې ور ووژلې او له بلې خوا دوی خپله ووژل شول. زما زر دا دی چې زمونږ اجنډا په دې برخه کې روښانه ده چې باید په افغانستان کې جګړه راکمه شي، یا موږ یو کله چې اصول نهایی کو پر اجنډا بحث وکړو، په اجنډا کې بلوننۍ موضوع موږ له طرفه د اوربند مسله وي چې په دې باندې خبره وشي، ځکه دا د دواړو طرفونو ترمنځ د مذاکراتو د ښه پر مخ وړلو لپاره زمینه مساعده وي. که احیانا خدای نه خواسته لکه دا اوس څنګه روان دي په افغانستان کې جګړې زور اخیستې او موږ دلته سیاسي خبرو اترو بوختو، زه فکر کوم دا ډېره نتیجه نه ورکوي. لکه دا اوس چې عملا موږ په یو سره مخ یو، هیله لرو چې دا مشکل
خوزم چې لبه د مرغ لیک یو څه ناروخانه کیږي. مننه ستاسو جواب تقریبا بشپړ راغی. هڅه به وکړو چې په لیکه کې د سمون یو څه امکان پیدا شي. اغلی اندړ تاسو ته هرکلی وایم. تاسو د حکومت برخه یاست. ښه به دا وایي چې دغه پوښتنه چې اوس یې له تاسو نه کوم کوم طالب ویم دلته وایي چې ځواب یې ورکړی وی. خو زه غواړم د یوې سیاستوالې په توګه تاسې راته ووایاست طالبان چې کله موږ ته پوښتنه کوو یا خپله دوی یو څه راسې وایي چې حکومت لومړی جګړه توده کړه او بیا موږ مجبور شو چې ځانه دفاع وکړو، کنه وایي موږ جګړه نه ده توده کړې، یعنې دا زموږ کار نه دی. تاسې ورته څنګه ګورئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تر ځاست ارسل مکه خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسې ته او تاسې راډیو له طریقه خپل ټول یادوالو ته وړاندې کوم. لکه څرنګه چې موږ تاسې پوهیږو چې متاسفانه له کلونو کلونو راهیسې زموږ تاسې هیواد کې ګڼ شمېر ناخوالو سره جګړې سره شهیدانو مالینو او د جګړې د قربانیانو سره موږ نه خدرېلې جنګ ده. نو تا باندې نه دا چې موږ پوهیږو وزیر ټول ته روښانه ده چې نه جګړه اچا ته د کړې سره کمې کړې د دلایلې سي دي. نو باندې نه دا وزیر په ټول ته څرګندې چې څرګندې واځي د قرائنو او قتی ډول معلوم نه موږ ضرورت نه لرو چې بس وکړو. نو هر صورت باندې یعنی دا جریان دي اصل څه کلو چې وروغو رمخ کې نه لوسه شاخه کې یعنی تقریبا د پر یعنی په تاریخي شکل باندې یعنی راغلي دي د ګانشنل ودانۍ او ته عام وګړو ته ملکی خلکو ته تلفات رسیدلي. ولی بیا هم د افغانستان د حکومت چې د هر افغان وکیل لپاره دا مین اخلاص دا غوښتل کول تر اوسه نه کړی نو حکومت کې او په ځینې کې د فاور کې دی واتي چې نور اتباع سره یې په یو شکل باندې نظام جوړ کړي او مختلا.
زما پوښتنه دا و چې تاسو ته د کابل دی وی اوسیدونکو د حکومت دی وی غړې دی وی سیاستوال په توګه د جګړې د توديدو تر شات صبر کی حکومت غواړي چې نوې سیمې ونیسي که طالبان رښتیا هم هڅه کوي چې د خبرو په ډګر کې د یو څه بری لپاره یا د یو څه امتیاز لپاره نورې سیمې لاندې کړي؟
دا ځکه یو نه تاسو په وضعیت د افغانستان حکومت یې خپل حکومت لري هغه د آزاد انتخاباتو لري یعنی حکومت یعنی د لفاول مشر د انتخاباتو لري تکل شوی د افغانستان خلکو چې خپل مشروعیت لري او خپل رائے لري. تاسو دې یعنی په دې صورت باندې یو غواړي او جګړه ته ودا کې نور من تاسګری وو چې ما په نظر باندې نه دا به ممکن دا به دوی دا جګړه د زمینی شکل نه دی چې په دې شاته نور پښتنې لري نو په دې څه پات ممکن ان دې دا جګړه کور کړی او نورم دا تلفات کې دي.
مننه. البته بس وګورئ سره غږیږو به او مختلف فرخونه لري. ستاسو د مربوط وزارت ځینې مسلې هم شته چې پاغه به سره تمیږو. خوزون صاحب بیرته به دوهې ته در شو. هلته غواړم د سیو ډول پښتنې راپورته شوې موږ پوره ځواب ترلاسه نه کړ. یو شمېر غړي ستاسو د پلاوي له دوهې نه لاړل کابل ته. مختلف خبرې وشوې. اصلي خبره څه ده؟ دوی بیرته راځي؟ دوی خواشینی شول؟ نهیلي شول؟ څه پېښ شول چې دوی لاړل؟
دوی بیرته راځي او ممکن یو ورځ نیمه کې دوی بیرته راورسیږي. اصلي علت دا و چې وزیر صاحب سولې چې محترم صاحب ساده نظر چې کله وټه هې مسله راغله او له وزارت راغله دوی ته کارونه لته پات. نو په دې خاطر باندې دوه درې ورځې لپاره چې هغه کارونه تنظیم بیرته راشي. تاسو ویل څه په کلی به حمله وشو طالبان ول تړي مقتل عام شو تر چې خپل خلګ او په خطر دي ولاړه.
بخنه غواړم لیکه نه ده روښانه. کوشش وکړو چې په ټلیفون زنګ درته ووهو. خوزون صاحب تاسو را سره اوسئ. مون صاحب محترم ما مخکې وویل چې ځینې مسلې دي چې ستاسو وزارت پورې اړه لري. د خپله د معلولینو او شهیدانو اصطلاح دا له جګړې سره تړلې ده که جګړه نه وای؟ البته طبیعي معلولین هم شته خو د افغانستان ډیری معلولین چې ځینې وایي سلګونو زرو ته رسیږي د جګړې محصول دی. شهیدان یا وژل شوي کسان هم همدغسې درواخله. تاسو په دغه وزارت کې د مرستیال وزیر دنده لري. یو خبر دا و چې یونما ویل چې په اولسي تلفاتو کې چې عادي وګړو ته د جګړې نه راوړي وس یو څه کمواله راغله سره د چشمیرې لوړې دي خو کمې دي. ستاسې خپل یعنی احصایه اخلي چې دغه کسان چې وژل کېږي معلولېږي د دوی شمېر کې څومره بدلون راغلی؟ ستاسې خپلې شمېرې څه وایي؟
داسې ده لکه څنګه چې ټول ته وضعیت معلوم ده، طبعا جګړه که دا طبي مالیت لرونکي دي یا مثلا هغوی چې په مستقیم ډول په جنګ کې مالیت هغوی حاصل کړی ده، دا خپلې جګړې نه خوا دي. دلیل یې جنګ ده، ځکه چاته د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې واکسین نه رسېږي د پولیو، دلیل یې جنګ ده، نامني ده. یا مثلا که چېرې دغه باروت اثار هم کله چې صفر دي مور په وجود کې وو چې دا هم یعنې تاثیر کوي لري، ولې د جګړې اما یعنی فکر نه کوم چې یعنې په هغه شکل چې دوی وایي چې کم راغلي دي په تاسپانه تلفات وسم یعنې شته، او داسپانه د یعنې عام وګړي هم یعنې تلفات یعنې موجود دي په دې سبب باندې، او داسې کوم څه کوم خپله موقع کېږي څوک په مخ کې مثلا په کوترې دانش کې یا شاوخوا داسې ډېرو جیانو کې معاملات مختص عمل هم خپلو سترګو له هغه ټول هم وګړي دي ملکي وګړي دي.
بله، ملکی وګړی دی. زما پوښتنه مې دا وه چې که تلفات لږ هم کم شوي وي ښه خبره ده، چې یوناما وایي دغه څه شوی ده، البته دوی ورځنۍ احصایې اخلي. په همدې تړاو بله پوښتنه دا ده، تاسې د حکومت د یوې مسؤولې په توګه راته ووایست، طالبانو دا رد کړه چې ګنې دوی په ولسي تلفاتو کې هغومره ونډه لري څومره چې یوناما وایي، او هغه شمېرې چې ما لیدلې دي تقریبا یو څه توپیر لري، اما د حکومت او طالبانو ونډه په دغه ولسي تلفاتو کې مساوي بولي. ستاسې غبرګون څه دی؟
د افغانستان حکومت، د افغانستان دولت په همیشه یعنی د خپل مطابق د اساسي قانون لکه د هیواد نافذات قانون لري، د هغه قانون په اساس باندې د خپل ټولو اتباعو د مسؤلیت لري، او په هېڅ صورت باندې د افغانستان دولت هېڅ وخت هم دا نه غواړي. مې غوښتنې چې وګوري چې عام وګړي یعنی تلف کې معلومې چې شهید کړي یعنی دا
هو کېدی شي. دغه خبره طالبان هم وکړي، اما زما پوښتنه دا ده چې څومره درته دا سمه بریښي چې دواړه خواوې د جګړې یعنی هم طالبان او هم حکومتي جمع بهرني ځواکونه یو برابر ولسي تلفات اړي؟ یعنی
دا وایي تاسو ګوري تاسو مهله راځي لږ درې نه باید عادلانه قضاوت کو. ما زما کوم تاسو یاد کړی چې افغانستان دولت نظام لري، قانون لري، چوکاټ لري، انتخابات ترته رسېوي دي، او دغه حکومت نړیوال په رسمیت پېژني. خو دوی کار زیالت په غوره کړی دی، دوی جراسي د مختلف دیمو په جنګ کې یعنې د افغان په توګه کولی شي ټاکنو کې اشتراک وکړي، د افغانستان نه اساسي قانون ومني، دوی هم د افغان پاکستان د رایې ورکولو رایې اخیستلو حق لري، ولې مطابق د قانون د نننۍ عصر د نننۍ وخت پر اساس باندې زورګویي یا افراطیات په زمین کې تشدد دي، یعنې اجماع باندې دا سم نه ده.
مننه خوازون صاحب، اوس په ټلیفون را سره وصل دی، خدای دې وکړي چې لیکه روښانه. خوازون صاحب، هغه پوښتنه به مې بیا تکرار کړم. تاسو په دې غږی دی چې یو شمېر غړي د ستاسې د پلاوي کابل ته تللي وو، دا موقتی تګ وو، مهرباني وکړئ.
دوی موقتی تللي وو، یو شمېر غړو مخکې ویل چې تاسو خبره مني اوریدلې ده، په لاندې دوباره تکرار کوم چې بیگ صاحب په کلی حمله شوی و، هلته خلک شهیدان شوي وو، ډېر زیات تلفات وو، نو په دې خطر باندې چې خپلو خلکو ته رسېدګي وشي. همدارنګه د رقیبي صاحب په هلمند په کندهار کې چې کومې جګړې شوې وې، وزیر صاحب د سولې خپلو کارونو تنظیم لپاره چې هغه چون په حیات کې وو چلته د وزیر په توګه وټاکل شو او راغی دوهې ته، نو کارونه ډېر د وزارت پاتې وو چې هغه تنظیم کړي. په راتلونکو دوه درې ورځو کې انشاءالله دا بېرته راګرځي. اغلی کوفي هم چې وا هغه په مشکل درلود چې انشاءالله بېرته راګرځي. او حیات کامران دلته په لوري روحي سره شتون لري په دوه کې، او دوی کاملاً په دې باندې متفقین دي چې د افغانستان خلک، د افغانستان شرایط، د افغانستان ټول وضعیت دوی کاملاً درک لري، او په لوري حوصله سره دوی دلته حضور لري تر څو یوې کې نتیجې سره ورسیږي.
دا پوښتنه ځکه هم مطرح کېدل شو او یا مطرح شوې ده چې زینو غړو مخکې ویلي چې کرم دغه سي ټپ درېدل حالت په ځای پاتې شي، چې طالب خپل دریځ حکومت او یا دولتي اړخ په خپل دریز کېده شي، او یا لبل خوا کې جګړې هم د طالبان تودي وساتي، دوی کېده شي دا خبرې بیګټ او بولی او ستانه شي. اوس روحیت څنګه ده؟ یعنی د جګړو فشار د پلاوی په غړو باندې تاثیر کړی کنه؟
سره دي چې جګړې ټول خلک نارامه کړی دی او طبیعي ده چې دلته په حیات هم خپل تاثیر لري. اما هغه څه مهم دی هغه دا دی چې موږ دغه تاریخي فرصت څخه موږ استفاده کوو. طرف مقابل هم لکه څنګه چې ډاکټر زلمی خلیلزاد ویلي چې تر ابده به دا کړکۍ نه وي پرانیستې، تر ابده به دا مذاکرات نه وي، د دې فرصت څخه باید دوی هم استفاده وکړي او موږ هم د دې استفادې د دې لپاره چې ښه استفاده وشي. په دوحه کې وخت تیرو، طالبانو سره خبرې کوو، متعدد ناستې لرو او امیدواري لرو چې یوې حل لارې ته ورسیږو.
صحیح مننه اغلی اندړ. بل موضوع د میرمنو د امدانن لمړی میرمن رولا غنی فکر کوم بیا اندیښنه څرګنده کړې ده چې کوم څه چې پیښیږي یا کوم څه چې کیدون کیدی دا د ښځو د حقونو په اړه اندیښنه لري. تاسو د یوې میرمنې په توګه اندیښنه لري او کلری مشخصا په کومه برخه کې دا ولې؟
طبعا یعنی دا نه تنازو در افغان میرمنه با پدی که اندیکنه و لاری دکه نمی افغانستان اگه تیر وقت نده ار افغان میرمنه مثلا نو سیاسر تگر تراغلی اتصار دگر تولنیز چارو کی یعنی خپل دیر فعال ونده لاری نو پدیر تبات موسی وزنای غختنه او تل منایستی و افغانی لیپ توګ خپل غږ پورته کړی. هغه دا د یعنی نور افغان میرمنه باید خپل استایسته خپل او خپل غږ خپل منعکس کړي. یعنی په دغو خبرو کې په دې ټولو موضوعاتو کې د افغانستان اساسي قانون دوم فصل یعنی د ټولو اتباعو په ځانګړې توګه د میرمنو حقونه په ډېر ښه شکل باندې تضمین کړي دي. نو د مو غوښتنه جدیده ده چې یعنی په جریان د خبرو کې په هوکړه لیکونو کې د امضا په وخت کې په ټولو متنونو کې او په ضمانتونو باید وخت ترڅو د افغان میرمنې حقونه یعنی په هغو شکل چې یعنی کوم څه چې د نننۍ عصر اقتضا ده په هغو شکل باندې باید سي. نو دا د مو ډېر جدي او اساسي غوښتنه ده ترڅو بیا هم موږ ونشو کوونه واقعي نه سي موږ ورته تېر ته یعنی وګرځو.
غالبا د دین اندیښنه لري ځکه مختلف کسانو په دې ډله کې امریکایي استازو ویلي چې د ښځو مسله هغه څه ده چې طالب او دا بل اړخ باید خپل منځ کې کینی بیا په خبري وکړي. له دې اندیښنه لري چې کېدی شي د حقونو قرباني شي.
نو حقونه باید قرباني نه شي او کاندیښنه مې ولې د دې لپاره به موږ جدي مبارزه کوو ترڅو موږ وکولای شو خپل حقونه په هغه شکل چې دغه باید یعنی خوندي پاتې شي. ځکه د افغانستان اساسي قانون خپل ټول موادو کې د اسلام موادو ته په کتو سره خپل درېم ماده اساسي قانون سریزه د اساسي قانون نور مواد اساسي قانون کاملا د اسلام احکام پکې مراد دي. افغانستان خپل جمهوري اسلامي نظام لري. نو په دې ارتباط باندې تبا نه نه دي خبرو په جریان کې انصاف باید وسي. جګړه خو سمه نه ده، ټول افغانان له جګړې ستړي دي، سوله باید وسي. ولې په بعضو شیانو کې د انصاف او بعضو مسایلو ته په کتو سره ډېر ستر اوسیلیا ته ولې افغانستان د افغان ښځو حقونه باید خوندي شي. نور افغان ښځه باید له محدودیت سره مخ نه شي او د دې هویت په پولاندې نه شي. دا د موږ د جدي غوښتنه ده.
مننه. البته بس روان دی په دا پاتې نیم ساعت کې به تقریبا په دوه نورو یا نړیوال اړخ باندې وغږیږو. لومړی دا چې پاکستان ژمنه کړې ده یا لږ تر لږه یو استازي ته دا ویل شوي دي چې هڅه به وکړي د کال تر پایه په افغانستان کې اوربن راولي، او بل د امریکا ټاکنې ډېر ژر را روانې دي، دې اغېز به څه وي په دې باندې غږیږو. البته اورېدونکي به راسره ګډون کولی شي. لږ وروسته د یوې خبرتیا د اورېدونه وروسته دوی ته شمېرې اعلانوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نو د ژمنې سره سم شمیرې چې اوریدونکو غوړي زنګ راته پیوي د دې 0 و 100. البته د افغانستان د نن نه کڅوګ زنګوي 0 و 100 22 و 155 0 و 99 2 و 3 5 و 40. له بهر نه کوم اوریدونکو لیوال وی چې زنګ راوي 0 0 2 40 0 2 1 1 4 5 0 1. سکایپ هم رادیو ټکی آزادی. نو د موضوع په اړه موږ په فیسبوک باندې هم مطلب لیکلی وو، کارون کې مو هڅولی وو چې یو څه راته ولیکي، خپل نظرونه راته پریږدي. لنډ به د دوی یو غورچان راواخلم. نعیم الکوزه له طالبانو پوښتي که تاسې د دین په ننګه جنګیږئ، نو د نړۍ د ملایانو په دې ډله کې د کعبې د امام فتوا ته ولې غوږ نه نیسئ چې روانه جګړه ناروا بولي؟ طاهر خان طاهر د کال تر پایه په افغانستان کې د اوربند په اړه د پاکستان خوشبینۍ ته په اشاره لیکلي چې دا کار له خړ لیست یعنی مالی بندیزونه د وتلو لپاره کوي. حبیب خوګمن وایي زه خپل ژوند نه ورته تیر یم خو که راتلونکی نسل مو خوندي شي. شهزاد خان له غوسې نه لیکي د سولې په ځای دې الله پر افغانانو قیامت راولي. محمد رسول حمزه وایي د خپل زړه خبره ظاهرا د یو خیالي انځور په بڼه خبره کړې چې دا کېدی شي د ډیرو نورو طالبانو د زړه انځور وي چې وایي دوی کابل نیولی دی او کوڅه په کوڅه تلاشۍ کوي. زیارمل الینګاره وای سوله نه د طالب په لاس کې ده او نه د خلیلزاد، سوله د پاکستان په لاس کې ده. صابر کریمی وای په حکومت کې فساد خلک زړه توروي او د په وینا غلیم زړه وروي. د ماشا احمد زئی په نامه یو چا چې ظاهرا مستعار نوم بریخي په قطر کې خبرو ته په اشاره لیکلی چې او د قطر ټکی ګواکې معنا کړی دی، وای چې قطر کې درې ټکی دي: قاف، توی او ری. وای قاف قرآن ته وای، توی طالبان، او ری یعنی طالبان را روان. او حاجی خان قادری وایي چې که د خبرو دواړې خواوې له خپلو اوسنیو ټینګو دریځونو نه تیر نه شي سوله نه راځي. دا ډول تبصرې په لسګونو دي، نورې زموږ فیسبوک پاڼې ته په ورتلو لوستلی شئ. دغه راز تاسې هم کولی شئ خپل نظر همغلته لنډ راته ولیکئ. اوس به یو څو اورېدونکي واورو. مهرباني وکړئ لنډ ځان معرفي کوئ او راته وغږیږئ. بله، ستاسې غږ نه راځي.
خوځون صاحب چې مې دا غوښتنه ده چې دوی وایي په قطر کې خبرې روانې دي، آیات دا د تر میاشت لا ډېر وخت ووت، دا هېڅ نتیجه نه ورکوي. په افغانستان کښې سالات شروع دي، شپو په ورځ جنازې دي، وروره ولسوالۍ سکوت کېږي. طالبان را ورسېدو د ښارو کندهار و ارغنده ولسوالۍ تر کندهار تر دروازې را ورسېدو، نو دا هېڅ نتیجه نه ورکوي. دا که لس میاشتې دا خبرې روانې هم بې ته بې پایلې، بغیر چې بس دا آیات به دلې راځي افغانستان ته تستور او طالبان خو دې هلته کورونه هلته دي. بس دا خالي د وخت ضایع کېدل نه، بل هېڅ شی نه. اشرف غني صاحب خالي خپل بس هغه وخت پرکوي، دا 15 کاله دوره پرکوي چې هغه یې پرکه کړي. ورور دې چا څوک په کیسه کې نه دي. پر ولایت جنګ والي صاحب وایي هېڅ مشکل نهشته، ولسوالۍ سکوت چې وایي هېڅ مشکل نهشته، بس خالي دوی ځان ساتي. مرکزي دولت حکومت یې په مرکز کښې بیا غمه کړی، ځان یې په ولایت کښې بیا غمه کړی.
نو ګورې
څنګه حالات شروع دي په خلکو باندې، څه حالات شروع دي، دا خبرې غلطې دي. ورو
نظر مراغه خوزه به وهیله حکم چې لاند وغه گیګی خبرونه محدوده ای اوریدون کی ډیر دی ملمانم دی چې به دوی هم جواب درکړي شي، هم ستاسو تفسیری داسې به ارزښت پاتې نشي. کور ودان تاسو ځانم نو معرفي کړي، بل اوریدون کی به وورو ځان په دې سر کې معرفي کوي. مهرباني وکړئ.
بل السلام علیکم، محمد قاسم زکه دمن ولا سفر پړی کنجل ته مترم
زوک سپستری مشه. مهرباني وکړئ.
ډېره مننه کوم وکیل، هم تاسو شاهد یاست په دې رسۍ کښې د هلمند او د شمېر نور ولایتونو کښې سختې جګړې را منځته شوې. خو دا د دې لامل دی چې طالبان غواړي چې په دې ځینې سیمې ونیسي او ځینې کریډیټونه ځان ته واخلي. نو تاسو وګورئ په دوه کښې دوې میاشتې کېږي چې خبرې اترې روانې دي. نو ډېره ملامتیا زه وکیل هم طالبان ته درل کېږي چې دوی د سولې خبرې پر مخ نه بیایي او جګړه په افغانستان کښې تېزه کړې ده. تاسو وګورئ د هلمند په څو ولسوالۍ کښې دوی جنګونه پیل کړل چې د هغه له امله 9000 کورنۍ ماجر شوه. نو دوی که سوله کوي خو نو مهرباني دي وکړي دولس درې میاشتې تېر شوي دي، نو تاسو ولې د سوله خبرې نه پیلوئ؟ تاسو جګړه کوئ که سوله به ما ولا په دې سر خلاصېږي. نو خو تاسو د جګړې غوښتونکی یاست او جګړه په مخ بیاست، نو د هغه د هغه خوښه مو ده، د هغه د نورو په خلاف مو جګړه په افغانستان کښې روانه کړې ده. نو خو تاسو د سولې خبرې مو سولې خبرې
کوو خو سوله نه کوئ. مننه د قاسم زواک صاحب له هلمند نه. یو بل اوریدونکی به مورو مهرباني وکړئ. اوریدونکی ځان معرفي کوي لطفا.
بله، څنګه
پکې خیر مناسب شراته وایست؟
د هلمند ولایت لسکګ
ولاړه خبره کوم. ښه کوئ، ځان نوم هم څه دی؟
الو، زه مې آغاجان دی وروره.
ښه، آغاجان راته وایست.
نغدي دغ تشي د تړون چې راځي وزل تر سره ناش کې طالبان او زموږ رابران دواړه وایي چې معنا موږ د ملکي خلکو سره دفاع کوو یو دیم د ملکي سړي غم سره دی د بل سره دا د یو سره له نسو سره زما د کور کې پوستا چوي د پور زی ما جر کړم په بولان کې پروت یې پروت یو سره شوه سره بازار ته دواړه ظلم کې دی تاسو خپل کوپچې سره وي او دلته چې دی وای وای موږ یو د قران غم په مخ راخسي بل وای د خاوري دا دواړه یو لاره نه د قران غم سره دی خپل د چوکي د پار سره جنګي دی دا د دوی دوی غونډې دي کته بل دی دی سره کې د خپل کوپتي سره وي خپل شپا سره وي ولاکه یو سره د مظلوم غم سره دی دلته کې کما غیاتان درځي کوم کونه سره کېږي د دولت په موسسات هغه چې واره ورته ودرې دي هغه خیس خاله د اکاوي د ماماوي دروازه درې د برچا دروازه سره درې دلم نه دا دواړه چې دی
جګړه
متاسفانه چې دا پیغام دی چې د افغانستان خلکو یې تمه نه درلوده مګر ورته ور انتقال شو یا د افغانستان په خلکو باندې ظلم وشو او دا ظلم اوس هم روان دی او موږ د همدغې ظلم د پای ته رسېدو په خاطر باندې په دوحه کې حضور لرو چې د طالبانو سره خبرې وکړو. طالبان متاسفانه چې که دلته خبرې کوي نو په افغانستان کې په جګړې هم ډېر تمرکز کړی دی. زمونږ تمه او توقع دا وه چې دوی ټول تمرکز په دوحه کې وشي او خبرې هم دلته مخته ولاړې شي او جګړه لکه څنګه چې په دوحه کې تړون کې تعهد کړی وي جګړه باید کمه شوې وای. د ورور چې کوم ویلي حکومت مسؤلیت لري چې په هغو سیمو کې مرستې وکړي دا چې ولې نه دي شوي په دې اړه کېدای شي مسؤول ځایي مقامات خپل ځواب ووایي. اما هغه څه چې مهم دي هغه دا دي چې د افغانستان خلکو ته نور دغه اوسنی وضعیت مقابل د قبول نه دی. په دې معنا چې د افغانستان خلک پوهېږي لکه مخکې چې ورور ویلي قاسم ځواک ویلي چې اوس په دې خلک پوهېږي چې دا مسؤلیت چا ته ورګرځي او له دې تاریخي فرصت څخه طالبان باید استفاده وکړي. موږ حاضر یو چې استفاده وکړو. طالبان باید د افغانستان د خلکو غوښتنې ته غوږ کېږدي او دواړه لوري په د انتخاب په فضا کې تر مخته ولاړ شي تر څو یوې ښې نتیجې ته موږ سره ورسېږو. د نړۍ علماو د افغانستان علماو ټولو په وخت د دې جګړې مشروعیت رد کړی دی او دا یې د مسلمان وژنه بللې ده چې مسلمان وژنه په هیڅ صورت سره جایز نه ده. نو طبیعي ده چې اوس د دې جګړې ماهیت تاسو په خپله معلومولی
شئ. یوه موضوع چې مخکې د فیسبوک په پیغام کې راغلې وه او هغه جان مرتګو ته ونیوله فساد دی حکومت یا مشرانو په دا دومره کلونو کې نه یوازې فساد مخه ونشو نیولې چې داسې حالت رامنځته کړي چې خلکو باور وبایله د رسیدلو مرستو په ویش کې هم فساد ته ګوته نیسي. څو وخت مخکې د کورونا د مرستو لپاره د مرستو په ویش کې ځینې چارواکي متهم شول او سارنوالۍ ته معرفي شول. فکر کوي په دغه برخه کې ولې پرمختګ ونشو چې خلکو باور کړی وای که طالب جګړه کوله دوی به د خپل حکومت تر څنګ ولاړ وي؟
متاسفانه چې دا د افغانستان د ټولنې یو وایني واقعیت دی. فساد وجود لري هم په لوړه کچه هم په ټیټه کچه هم په ولایتي کچه هم په مرکزي کچه. تر دې چې په دې برخه کې ځینې ژمنې شوې وي او د فساد سره هم د مور او مېری سلوک وشو. متاسفانه ځینې کسان چې په فساد کې ښکېل او تقدیر شول، ځینې کسان چې پاک وو مسلمانوالۍ ته معرفي شول، ځینې کسان چې او د سیمه ده چې هیڅ کار هم نه دی شوی. دا سمه ده چې یو شمېر کسان چې په فساد متهم وو هغوی سرنوالۍ ته معرفي شوي دي. یو شمېر یې حتی محاکمې په حکم کړی دی په ځینو باندې. اوس د کرونا مورد باندې خو دا موږ تاسو وینو چې خبرونه راځي چې پلانی والی معرفي شو، پلانی مقام معرفي شو. نو دا لړۍ دوام لري، په دې کې شک نشته. اما دا د عدلي او قضایي ارګانونو وظیفه ده او د افغانستان د خلکو وظیفه ده چې غږ پورته کړي او هر هغه اسناد چې لري وزې ورور غږ پورته کړي. دا باید مسؤول مقامات به دې ته رسیدګي وکړي. موږ ټول مسؤلیت لري په دغه برخه کې. متاسفانه چې حکومت په دې برخه کې درست کار نه دی کړی او یا دا سلیقوي چلند شوی دی، خو زموږ ته متوقع ده چې فساد باید له منځه ولاړ شي. یو ایله تمام د جګړې شتون دی، متاسفانه چې فساد درست رسیدګی نه کیږي، او له بلې خوا بیا ځینې نور مسایل هم دي. زموږ ته متوقع ده چې فساد په هر کچه چې وي دا باید محکوم شي، د سره باید مبارزه وشي، او نړیوال ټولنې خپل مرستې باندې مشروطې کړې دي. زموږ توقع دا ده چې دنیا هم په دې برخه باندې یو د حکومت څخه یو پوښتنه ولري. موږ به څو میاشتې وروسته جنیوا کانفرانس ته ځو، یا په لاند وخت کې جنیوا کانفرانس ته ځو. د جنیوا کانفرانس کې باید د افغانستان د حکومت لخوا نه یو وزارت داوي چې فساد سره څومره مبارزه شوې ده.
مننه. البته ما ویل دوه درې نورې مهمه موضوعګانې هم شته، خو د اوریدونکو هغه اندېښنو او پوښتنو ته ستاسو ځوابونه وو. خو ځون صاحب کورودان، د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان تورن جنرال دولت وزیر صاحب هم را سره دی، وزیر صاحب ستړي مشي. تر اوسه بس په مختلفو اړخونو کې روانو، د طالبانو د جګړو په ډیریدو او د حکومت لخوا هم په بریدونو باندې خبرې وشوي. فکر کوي له پوځي پلوه د طالبانو دا ډول جنگي فشار څنګه تعبیرېدلی شي؟ هغه وایي چې حکومت بریدونه وکړه، موږ ځان د دفاع لپاره خپل بریدونه زیات کړو. حکومت وایي نه، هغه یې کړی دي. کدای وي خواته بریدو. فکر کوي په ټول افغانستان کې تقریبا د شمال نه تر جنوب، له ختیځ تر لویدیځ، طالب دغه ووس په پوسټو باندې ورخیږي، عسكر وژني، زایونه نیسي. دغه تاسو څنګه بولی دغه کار څنګه وشو؟ ځینی وایي چې دا د سولې او د وربند دغه یو ډول حالت چې وو، د کې طالبانو ځان اکمال کوي، اوس بریدونه کوي. فکر کوي هم دغه علت ده کبل څه؟
تاسو سلامونه وړاندې کوم خدای مولا را. اصلا خبره ده چې جمهور صاحب چې طالبانو باید دا کار نه وکړي، په افغانستان کې جګړې ته فشار زور نه ورکړي، وربند یې کړی وي. مګر طالبانو فکر وکړ چې لومړی خو د افغانستان حکومت په کمزوري حالت کې دی، د دوی په فکر باندې امریکایان ورسره مرسته نه کوي، هوایي قواوې کمزوري دي، او په خپله د دفاع وزارت او دوی د امریکایانو د فشار
د وزیر صاحب لیکل ناروخانه شوه. نه پیږم نن په ټلیفونو کې کومه ستونزه ده. همدغه سوال خوزون صاحب له تاسو نه کوو. کومه فکر کوي دا د سولې او د جګړې په منځ کې یو حالت چې وچنه جګړه و د سولې او خلځې او تارامي و جګړې کمې وي، ځینې چې وایي چې همدې طالبان ته دا موقع ورکړه چې راشي، فکر کوي همدا د دې سبب ده کنه؟ وزیر صاحب شتاغه به روسه جواب ورکړي. لاند ستاسو نه مورم خوزون صاحب.
متاسفانه چې اوربان او خصوصا هغه حالت چې اورکام وو چې تاسو ته ظاهرن تاسو اشاره مغي حالت ده، کېدای شي دا هم یو علت ولري. او طالبان هم د دې لپاره چې فکر کوي چې د سولې په پروسه کې به یا د سولې په خبرو اترو کې به ډېر څه ترلاسه کړي، او دوی که وسلو بریدونو ته زور ورکړی دی، او دا فرصت د هماغه وخت نه ممکن دوی امادګي نیولي، یا په دې وروستیو وختونو کې، او دا به مقتوي وي زما په نظر باندې، ځکه چې دوی غواړي چې امتیاز ترلاسه کړي، او در حال کې چې امتیاز په جګړې نه شي ترلاسه کړي، بلکې په منطق او استدلال کې شي چې ډېر امتیاز ترلاسه کړي. مګر متاسفانه چې وخت هماغه څه دی چې موږ تاسو په افغانستان کې وینو چې جګړې زور اخیستی دی. هر هغه څه چې لامل وي، هر ځای چې طالبان واکړي، مګر متاسفانه چې طالبان اوس بریدونه کړي دي، او دا د افغانستان د خلکو غوښتنه نه وه.
مننه وزیر صاحب. هغه ځینم چې خبرې قطع شو، دغه نه را پیل کړي، طالبانو دغه وړتیا څنګه ومنده؟ فکر کوم بیرته لیکه پرې شوی راځي تر هغه چې دوی وسلېږي. خو ځینې بله پوښتنه مخکې ویل چې پاکستان ظاهرا دا داد ورکړی، او دا داد موږ د عمر داوودزی له خولې نه خپور کړو چې هغه د پاکستان لپاره د ولسمشر اشرف غنی ځانګړی استازی دی. هغه پاکستان ته تللی وو، هلته ظاهرا ځینو چارواکو په خبرو کې دا داد ورکړی چې د نې میلادي کال تر پایه چې دوه میاشتې ورته پاتې دي، افغانستان کې به اوربند وشي. فکر کوي شونې ده دا کار کېږي؟ پاکستان څنګه دغسې یو داد ورکولی شي؟
پاکستان سره د افغانستان د سولې او جګړې په برخه کې مهم رول لري، اما هغه څه چې مهم دی هغه دا دی چې په افغانستان کې جګړه توقف پیدا کړي، دا که د سیمې د هیوادونو وي یا د نړۍ د هیوادونو لوري وي او هر هغه څوک چې په طالبانو باندې نفوذ لري او رسوخ لري کولی شي چې په دې برخه کې د افغانستان له اسلامي جمهوریت سره مرسته وکړي. موږ ترې اغلی کوو او طالبان دا دې ښودنه هم کوي چې طالبان څومره په خپلو پرېکړو کې استقلالیت لري. دا ښه دا ده چې که چېرې دغسې یو اقدام پاکستان وکولی، پرې شک نشته چې پاکستان د بین الافغاني مذاکراتو یا د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبان ترمنځ د مذاکراتو د پایل لپاره په زمين سازه کې ډېره همکاري کړې ده.
زه پوهېږم چې تاسو اشاره په مخکنی جمله کې دې ته و چې طالب یعنی پاکستان د طالب په سازه غږیږي، معنی دا چې د دوی پریکړه دا وایي په لاس کې دي، خو په عین حال کې داسې هم تعبیرې دل شي چې اسلام آباد غواړي له کابل سره مرسته وکړي، وایي دوی سره مانډي والی و خو کنټرول پې نه لرو.
پاکستان ته د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر په سفر کې لومړي وزیر عمران خان نیولې تر نورو مقاماتو پورې ټولو په وخت د افغانستان د سولې له پروسې څخه حمایت اعلان کړي او دوی ژمنه وکړه چې د پروسې سره به مرسته کوي. امام مخکې ویل چې د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبان ترمنځ د مذاکراتو د پایل په برخه کې پاکستان د پام وړ مرسته کړې وه او همکاري وشوه ترڅو دغه زمینه فراهم شي. اوس هم پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې مهم ونډه لري او موږ تمه ده چې پاکستان کومې ژمنې چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر سره او د دغه پروسې د دوام لپاره او د دغه پروسې د بریا لپاره کړي دي هغه عملي شي ترڅو موږ د تل لپاره په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي یا هر اقل د طالبانو سره جګړه پای ته ورسیږي. په نورو ستونزو به ان شاء الله د افغانستان خلک او د افغانستان حکومت بریالی اوسي.
او دغه راز دا هم ویل شوې دي چې کېدای شي په لنډو ورځو کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم کابل ته لاړ شي او ځینو ته دام لوی نه خبرې ستاسو له نظره تاسو مخکې د مصالحې د عالي شورا د مشر د سفر ته اشاره وکړه، ستاسو له نظره کوم هغه غوټه ده چې پرته له عمران خان نه نشي غوڅېدلی او دی باید کابل ته لاړ شي غوڅېږي؟
زه نه غواړم چې د عمران خان د سفر په اړه د کومې غوټې یادونه وکړم، اما تګ راتګ مهم دی، اعتبار زیاتوي دا ارتمو چې د افغانستان د سولې پروسه مخکې ځي. موږ د سیمې د هیوادونو د اجماع لپاره او همدارنګه د نړۍ د اجماع لپاره ضرورت لرو ترڅو دا پروسه هم مخکې لاړ شي. په عین وخت کې د افغانستان له ګاونډیانو سره، د منطقې د هیوادونو سره او د افغانستان له ستراتیژیکو دوستانو سره ممکن ځینې سوالونه او پوښتنې او اندېښنې هم پیدا شي. په افغانستان کې د دوی د مشروع ګټو د تامین په برخه کې، د دوی سره د اړیکو په برخه کې، لشته اقتصادي او سیاسي فرصتونو څخه چې د سولې وروسته په افغانستان او دا هغه څه دي چې وخت په وخت له دوی سره باید موږ په تماس ولرو، تګ راتګ وشي درڅو له یوې خوا د دوی سره شته پوښتنې حل شي، له موږ سره شته پوښتنې حل شي او په هغو پروژو باندې چې کولی شي د افغانستان ګاونډي هیوادونه او د سیم هیوادونه لږ څه استفاده وکول شي، په دې باندې بحثونه وشي ترڅو وخت زمينه سازي وشي او د اصولې د افغانستان شتون په منطقه کې دا د سیمې د هیوادونو لپاره په ګټه تعبیر شي چې دا څنګه کېږي چې د دوی لپاره په ګټه وسی. نو د دې لپاره سفرونه د دوی لپاره ناستې ولاړې دا مهمې دي او د ملي مصالحې د عالي شورا مشر پاکستان سفر وکړي. اوس به عمران خان راځي سبا کې شي، نور افغان مقامات پاکستان ته ولاړ شي او داسې نه یوازې پاکستان بلکې د سیمې نورو هیوادونو ته تر څو د اجماع تقویت شي او وی اندېښنې چې وي هغه حل شي، ځواب ورته ویل شي او د دوغو هیوادونو همکاري مرسته راجلب شي ترڅو دا پروسه بریالی شي.
مننه. البته موږ په ټلیفونو سره ستونزه لرو، میلمانه په ډېرې سختۍ وسلېږي، خو ځون صاحب خود له نیکه مرغه تاسو را سره یې سپم دغه تړاو ځینې نورې پوښتنې هم لرمه. وزیر صاحب شته هغه پخوانۍ پوښتنه به وزیر صاحب بیرته پرېږدو ځکه چې وخت بیخي په تېرېدو دی. پوښتنه مې دا ده چې ستاسې نه چې د پاکستان لخوا ظاهرا په دې وروستیو کې افغان پلاوی ته دا ډاډ ورکړ شوی دی په خصوصي ډول چې د دې کال تر پایه چې دوه میاشتې ورته پاتې دي افغانستان کې کېدای شي اور بند وشي، تاسو د یو پوځي په توګه څومره په دغسې یوه ډاډ او یوې ژمنې باور کولی شئ؟
زه خو دا د افغانستان مشکل چې څومره دی په دومره کلونو کې غټه برخه چې دا پاکستان دی، زه درته وایم که چیرې پاکستان دا نن مغواړي چې په خپلو ژمنو باندې ودرېږي په افغانستان کې سوله راځي. دغه اوس د حقانی ډله او دا نور د طالبانو ګروپونه ټول په پاکستان کې دي او دا ټول روسي ډلې چې په افغانستان کې فعالیت کوي د دوی هغه کورونه یې د تداوی ځایونه یې او اکمالاتو ځایونه یې ټول په پاکستان کې دي. نو که پاکستان په خپلو ژمنو ودرېږي خو مشکل حل دی، هېڅ خبره نشته. دی اصلا په افغانستان کې د ایران مداخلی وي خو د ایران مداخلی ډېرې په اسانه باندې کولی شو مونږ ودرو، هغوی دا مداخلې شنډې کړو او اسې مینا هېوادونه دلته مداخله نه کوي، مستقیما مداخله نه کوي، نور هېوادونه دلته مداخلې نه کوي، چین زموږ ګاونډی دی هغوی نه کوي، یوازې پاکستان دی چې ټول دا د مذاکراتو خبرې چې شروع کېدلې په هغې وخت کې طالبان پخپله پاکستان ته لاړل، هلته یې هدایت واخیسته او بېرته راغلل، دلته په افغانستان کې دغه د جګړې ته شدت ورکې او تلفات رامنځته کړل. نو زه خپله عقیده نه لرم که چیرې پاکستان وغواړي په افغانستان کې سوله راځي، ځکه دا څلوېښت کاله ټول دا مشکلات پاکستان ایجاد کړي دي او اوس یې ایجادوي.
ښه، البته د طالبانو کوم څوک نشته، د پاکستان هم نشته. طالبانو بیا بیا ویلي چې دوی مستقل دي او په هیچا پورې تړلي نه دي، هغه برعکس افغان حکومت په بهرنیانو پورې تړلی بولي او پاکستان هم ویلي چې افغانستان د خپل بام واورې په نورو باندې اچي. په هر حال خوزون صاحب، د اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار په دې وروستیو کې پاکستان ته یو سفر درلود، ځینې څرګندونې یې درلودلې، ناندرهیزې شوې، نیوکه په شوې ځینو ښایستایلی وي، خو یوه مهمه موضوع پکې چې دلته غواړم له تاسو نه وپوښتم، هغه دا وه چې هند غواړي د امریکا د وتلو احتمال ته په پام سره په افغانستان کې خپل بوختیا ډیره کړي، مالی ونډه ډیره کړي، حتی پوځیان راولېږي او هغه ویلي چې دا به دواړو ته تباهي وي. په دې اړه څه راته ویلی شي؟
هند افغانستان یو له مرسته کوونکو ملاتړو هیوادونو څخه دی چې تل په افغانستان کې یو مشروع اړیکه پاللې ده چې هغه د دولت سره رابطه ده. ځینو هیوادونو کېدای شي له نورو لارو خپلې دا ګټې تعقیب کړي اوسي، اما هند همیشه له حکومتونو سره رابطې لرلې دي او دای مخته وړي دي. ما مخکې ویل چې د سیمې هیوادونه به کېدای شي خپل اندېښنې د افغانستان د سولې له پروسې څخه او له سولې د افغانستان څخه ولري، اما دغه وخت کې کېدای شي چې مثبت تعبیر شي چې موږ راشدار شو ولرو. د ملي مصالحې د عالي شورا مشر د خپل سیمایزو سفرونو په لړ کې له پاکستان وروسته هند ته لاړ او هند ته دا ډاډ ورکړي چې یو سولې د افغانستان د هند په ګټه دی، فرصتونه کوم دي، ننګونې کوم دي، اندېښنې کوم دي او څنګه باید ورته ځواب ویل شي. دا ټول مسایل د هند سره بحث شوی دی او هندیانو هم ډاډ ورکړی دی چې دوی به د افغانستان د سولې د پروسې څخه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت باندې همکاري کوي. نورې اجنډا زه فکر کوم چې موږ نه باید په لوی لاس افغانستان ته راوړو. افغانستان یو خپلواک هیواد دی، موږ لکه څنګه چې اړیکې له امریکا سره لرو، له ایران، روسیې، چین سره لرو، دغه ډول له پاکستان او هند سره موږ روابط لرو. د دوی خپل منځي موارد باید دوی خپل حل کړي، هغه باید افغانستان ته را نه وړو. څوک د چا سره مشکل لري، څوک د چا سره دوستي لري، اما مهمه دا ده چې موږ له ټولو هیوادونو سره دوستي غواړو، له ټولو هیوادونو سره، خصوصا د سیمې له هیوادونو سره، ګاونډیانو سره، د منطقې د هیوادونو سره موږ ښې اړیکې لرو او دا اړیکې باید په دوړخیزو اړیکو باندې او په دوړخیزو احتراماتو باندې استوار اوسي، نه دا چې افغانستان د پردیو هیوادونو د سیالو یو رقابتونو خوګلان اوسي. زه فکر کوم چې په دې برخه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت موقف روښانه دی او هیڅوک باید دغه خونه کې چې په افغانستان کې د سیمې د هیوادونو یا د نړۍ د هیوادونو رقابتونو ته لمن ووهي.
یوه پوښتنه بل هم ده چې هغه هم ډېره مهمه ده، د امریکا ونډه ځکه ټاکنې را روان دي، خو د هغې نه مخکې وزیر صاحب، د ښاغلي حکمتیار څرګندونو ته په پام سره تاسو د یوه پوځي په توګه راته ووایاست، هغه دا تورم ولګاوه چې هند په افغانستان کې په ملیشه جوړولو باندې بوخت دی او غواړي چې د افغانستان له خاورې نه د پاکستان ګټو ته زیان واړوي. دغسې یو نښې تاسو ته څومره برېښېدلې دي؟
والا څومره چې ما ته معلوم ده، حکمتیار صاحب ته په ډېر احترام، په ډېر احترام زه بیا وایم، په ډېر احترام، خو داسې کوم شی ما نه دی لیدلی چې د هند حکومت په افغانستان کې یا نظامیان ولري یا د دفاع وزارت سره داسې کومه معامله ولري چې هغه ملیشي جوړه کړي. لکه دا مخکې ورور چې وویل، د هند همیشه د حکومتونو سره معامله ده او د حکومتونو سره کومک کوي. په افغانستان کې ما ته خو زه چې څومره په دفاع په وزارت کې وم ما خو قطعا داسې کوم شی تر سترګو شوی نه دی، نه مې اورېدلی دی، نه مې لیدلی دی چې د هند حکومت په افغانستان کې ملیشیا جوړې کړې وي یا د پاکستان په مقابل کې داسې ښکاره چې موږ ته معلوم شوي وي یا مو لیدلی وي کوم عمل یې کړی وي یا حکومت تحریک کړی وي. د افغانستان سره یې ټول وخت مرسته کړې ده، کومکونه یې کړي، یا پروژې جوړې کړي لکه د پارلمان د ودانۍ جوړول یا د اندرګاري د شپخانې یا مثلا د بندونو دغه کومکونه یې کړي دي.
نو فکر کوئ ښاغلی حکمتیار به
دا خبره نشم تاییدولی،
ښاغلی حکمتیار به ولې دا خبره کړې وي؟ لنډه یو دوو جملو کې راته ووایاست.
زه مې کولای شم چې حکمتیار صاحب خو پاکستان کې ډېر وخت تېر کړی دی، هلته دوستي لري، انډیوالي لري، ملګرتیا لري. زه په فکر کوم چې د دې په خاطر به کړی وي، نو بل کوم شی به نه وي. په ډېر احترام زه بیا حکمتیار صاحب ته خو ادب داړی چې زه فکر کوم چې ما خو داسې کوم شی نه دی لیدلی، نه مې اورېدلی دی او نه یې تاییدوم.
صحیح، مننه. او هغه چې مې ویلي په پای کې راځي، د افغانستان د سولې بهیر باندې د امریکا د راروانو ولسمشریزو ټاکنو اغېز هم لږ وڅېړو. بله اونۍ چې کله موږ همدا خبرونه د ازادۍ پوکې وړاندې کوو، امریکا به نوی ولسمشر لري. که ښاغلی ټرمپ هم ټاکل کیږي نو دا به دویمه دوره وي. نوی ولسمشر به ژمنه یې کړې چې ټول عسکر تر دوو میاشتو پورې وباسي. که جو بایدن راغی، دغه تګلاره دا ده چې یو څه عسکر ساتي. د دې دواړو اغیز په خوزون صاحب راته لنډ په یوه نیمه دقیقه کې وڅېړئ. په دوحه کې د امریکا د راروانو ټاکنو اغیز بریښي په دا خبرو باندې بریښي، ځکه ځینې وایي چې طالبان هم د یوه کاندید بری ته ډېر لیواله دي نسبت بل ته.
طالبانو نظر د هغوی خپل نظر دی، هم هغه څه چې مهم دي هغه دا دي زموږ دپاره چې زه فکر کوم چې ډېر زیات تاثیر به ونه لري، او خدای وکړي چې بد تاثیر خو بیخي ونه لري. دا پروسه پیل شوې ده، دا یو تاریخي فرصت دی د امریکا دپاره. هم د افریقا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه وه، او دا جګړه باید خبرو اترو له لارې پای ته ورسیږي. په دې باندې زه فکر کوم چې دواړه مشران باید ټینګار ولري، او ټینګار هم لري لکه څنګه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وخت کې دا شی پیل شوی دی. هر هغه څوک چې وخت ته ورسیږي زه فکر کوم چې هغه هم د دې پروسس حمایت وکړي، ځکه چې دا جګړه نور ډېره اوږده شوه، او امریکا هم غواړي چې د جګړې ته یو سیاسي حل لاره پیدا کړي.
د وزیر صاحب لیکه پرې شوې ده، نو د هغوی پوښتنه به هم له تاسې نه وکړم. یعنی په مجموع کې زما هدف دا و چې فکر کوئ چې په یوه یا دوو جملو کې دا راته وایي، که ټرمپ بریالی شو په جنوري کې څه لیدلی شو، او که جو بایدن راغی څه لیدلی شو؟ خوزون صاحب،
نو دا به منتظر شو چې د دوی پالیسي دا باندې. تر اوسه خو انتخابات روان دي، موږ تمه کولای شو چې خدای وکړي چې د افغانستان د سولې په پروسه باندې بد اغیزه ونه لري، او هر څوک چې بریالی شي دا پروسه چې اوس شروع شوې ده، دا پروسه په داسې شکل پای ته ورسیږي چې هغه په افغانستان کې د تلپاتې سولې، امن او سوکالۍ باعث شي.
ښه، او هغه مخکنۍ یادونه مې دا وه چې دوحه کې تاسې د دغو ټاکنو سوری ګورئ، مثلا خصوصي خبرو کې چې طالبان یو څه وایي، ستاسې پلاوی یو څه وایي، چې وګورئ راځئ وګورو بله اونۍ به واشنګټن کې سره ځي. داسې یو شی تاسې احساسوئ هلته؟
موږ دلته زموږ له اړخه ټول تمرکز په دې دی چې په افغانستان کې جګړه ودرېږي او مذاکرات ښه مخ ته ولاړ شي، او ټول تمرکز باید مذاکرات وشي. زمون ټول تاکید په دې دی چون په افغانستان کې شرایط بوګتا سوینو، ورځ پر ورځ خبريګو، خلک ټلیفونونه کوي، خپل اوال ولېګو، ټولنیزه میډیا چې تعقیبو او رسنۍ چې تعقیبو، دا مسائل موږ ته دې خودنه کوي چې باید موږ نور هم ډیر کار وکړو، او په دې باندې ډیر متمرکز اوسو چې دغه پروسه ښه مخته ولاړ شي.
مننه خوزون صاحب، ډیپلوماتیک ځواب هم راکه. خو زه به دا یادونه وکړم چې د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو اغیز که په بل یو هیواد هم نه وي، په افغانستان باندې هرومرو شته، په دوحه کې په خبرو باندې هم هرومرو وي، ځکه چې د دواړو کاندیدانو په تګلارو کې یو څه توپیر هم دی، او غیر د هغې نه هره پرېکړه چې دوی کوي د افغانستان پر راتلونکي باندې اغیز کولی شي. له فریدون خوزون صاحب نه چې له دوحې نه را سره د یو ساعت په اوږدو کې ملګری وو، ډېره مننه کوم. دغه راز د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت له مرستیالې وزیر صبری اندړ، او د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان دولت وزیر نه هم منندوی یم چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. زمونږ همدغه موضوع چې دلته پیوغه کېدو په یو ډول باندې چې ملکی تلفات هم پکې راځي. په راتلونکي نیم ساعت کې په دری ژبه هم روان دا بس روان پاتې کیږي، ظریف نظر به وړاندې کوي. زه داود جنبشم په همدې ځای د نه اجازه غواړم، خو په دا به مناسبه وي چې له خپلو همکارانو مرسل ځاځي او په پرا کې سید قادر جلالوف نه هم مننه وکم چې د دوی په زیار باندې د دې خبرونې تخنیکی برخې چمتو شوي وي. تر بیا.